السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاس وایم وړاندې اورې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې شاه محمود قریشی به نن ماښام د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره وګوري دا هم اوري چې په بلخ کې یوې چاودنې شاوخوا شپېتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وایي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته پکار ده چې خپلې نړیوالې ژمنې او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړې لیکونه په بشپړ ډول عملي کړي د افغانستان دفاع وزارت د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې د کوماندو ځواکونو په ګډون د څو ملکي وګړو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکوي په جرمني کې هغه روغتون چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني درملنه کوي وایي نوموړی مسموم شوی دی د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته پکار ده چې خپلې نړیوالې ژمنې او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړې لیکونه په بشپړ ډول عملي کړي د بهرنیو چارو وزارت نن په خبره کړې اعلامیه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وروستي اعلان په اړه چې ویلي دي د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال د بندیزونو پریکړه په بشپړ ډول عملي کوي وویل چې د دغه پریکړې لیک له مخې د طالبانو پر مشرانو د سفر کولو پر وسلو او د هغوی پر مالي سرچینو د بندیز لګولو بهیر له نږدې څاري او پاکستان هم په دې برخه که باید خپل ژمنو ته عملي بڼه ورکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا له طالبانو وغوښتل چې هر څومره ژر چې کېدای شي د سولې خبرې پیل کړي وینه تویدنه ودروي او د یوې تلپاتې او باعزته سولې ته په رسېدو کې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي چې په دې توګه له نړیوالو بندیزونو به هم ځان وژغوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانه د طالبانو پر مشرانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بشپړ عملي کېدو غوښتنه داسې مهال کوي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی دی د افغانستان دفاع وزارت د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې د کوماندو ځواکونو په ګډون د څو ملکي وګړو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکوي د دې وزارت له خوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې له چاودېدونکو موادو ډک یوه موټر ته نن سهار مهال په سیمه کې د حیواناتو یوه کلینیک ته نږدې چاودنه ورکړل شوه په دې چاودنه کې د کوماندو یو سرتیری او دو ملکي وګړي وژل شوي او شپږ کوماندو سرتیری او 15 ملکي وګړي ټپیان شوي دي د چارواکو په وینا چاودنه د خلکو د استوګنې کورونو ته نږدې شوې او د دې احتمال شته چې د مرګ ژوبل شمېر له دې زیات شي تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ د بدخشان چارواکي د سړک د غاړې بم چاودنه کې په فیض آباد کې د یو جګپوړي امنیتي چارواکي او د هغه د درې ساتونکو د وژل کېدو خبر ورکوي د بدخشان د امنیت قمندانې ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته وویل
امروز قبل از چاشت
دغه چاودنه نن له غرمې مخکې هغه مهال وشو چې د فیض آباد د ومی امنیتي حوزې عامر عبدالحمید له خپل کوره کار ته روانو د هغه پر موټر د سړک د غاړې په دې بم چاودنه کې پر نوموړي سربیره درې ساتونکي هم ووژل شول ویل کېږي چې د ومی امنیتي حوزې له نیمه یې زیاتې برخې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي د پکتیا د ولي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې اونۍ په پرتله روانه اونۍ کې د کووید-19 ناروغۍ زیاتې پیښې ثبت شوې دي
دغه اونۍ په جریان کې د 50 سمپل څخه 12 کسانو معاینات نتیجه مثبت راغلی چې د 12 کسانو له جملې څخه درې کسان د پکتیا پوهنتون محصلین دي زموږ غوښتنه دغه ده چې پکتیاوال د عامې روغتیا سپارښتنې پام کې نیولو سره خپل روزمره چارو ته ادامه ورکړي
د وروستیو شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو رسمي شمیر له 8000 اوښتی او د مړو شوو هم نږدې 1400 ته رسېدلی دی خبرونه له ازادي راډیو اورئ په جرمني کې هغه روغتون چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني درملنه کوي وایي نوموړی مسموم شوی دی ناوالني دوه ورځې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره ولېږدول شو هغه اوس د برلین په یوه روغتون کې تر جدي څارنې لاندې دی او په کوما کې دی د روغتون چارواکي وایي چې د هغه روغتیایي وضعیت ښه نه دی او ژوند یې له جدي خطر سره مخامخ دی ناوالني چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له جدي منتقدینو دی د اګست په 9 د سایبیریا په تومسک ښار کې په الوتکه کې ناروغ شو الوتکه یې چې موسکو ته په لاره وه په اومسک ښار کې بیډنې کېناسته. هلته ډاکټرانو نوموړی د کوما په حال کې وساته. د جرمني روغتون وایي چې نوموړی په یو ډول کیمیاوي موادو سره مسموم شوی دی. په ها کې نړیوالو قاضیانو نن د بوسنیا سربیا د پوځي قمندان رات کوملا دی چې د استناف غوښتنې محاکمه پیل کړه. نوموړی په سربرینیڅه کې د ډل وژنې او نورو جنګي جرمونو په خاطر په عمري بند محکوم شوی دی. دغه دوه ورځنۍ محاکمه وروسته له هغې څو ځلې وځنډېده چې 88 کلن پخوانی جنرال له غټې کولمې د یو تومور د لرې کېدو لپاره عملیاتو ته اړتیا درلوده او وروسته هم د کورونا وبا خپره شوه. ملادی چې د بوسنیا په قصاب مشهور دی د جنګي جرمونو د بشریت ضد او په 1990 لسیزه کې په بوسنیا کې د کورنۍ جګړې په جریان کې په ډله ییزه وژنه کې د هغه د رول په خاطر په 2010 کال کې په بند محکوم شوی و. د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د پلورنځیو پر لاسي کراچیو چې خلک پکې سودا راټولوي د میکروب ضد دوا پاشل به ډېر ژر په بلجیم کې په تاریخ پورې وتړل شي. انجینرانو داسې یو ماشین جوړ کړی چې د بنفش وړانګو په ذریعه به د پلورنځیو کراچۍ له میکروبونو پاکوي. دغه نوې اختراع په دریو پلورنځیو کې ازمویل شوی چیرې چې پیرودونکي کراچۍ اخلي یو اوسپنیز صندوق ته داخلوي او ور پورې تړي. وروسته په 10 ثانیو کې ور پرانستل کیږي او په خپلو لاسونو چې پر مخصوصو موادو یې پاک کړي هغه پلورنځي ته له ځان سره داخلوي. د دغې پروژې مسؤلینو ویلي چې د اوسپنیز صندوق دننه پر کراچۍ د مورای بنفش په کچه باندې 2000 وړانګې لګیږي او کله چې دغه پروسه بشپړه شي ور په اتوماتیک ډول پرانستل کیږي. مسؤلینو ویلي چې په دې کچه وړانګو کې د کورونا وایروس ژوندی نشي پاتې کېدی او نور میکرو ارګانیزمونه هم له فعالیت لویږي. د کراچیو د پاکولو دغه دستګاه به 1000 یورو لګښت ولري، خو طراحان وایي چې د پلورنځیو لپاره به هغه ګټور ځکه وي چې هغه پیسې چې اوس دوی د کراچیو د پاکولو لپاره ګمارل شوو کسانو ته ورکوي په 3 میاشتو کې پوره کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د بلخ په ولایت کې په بلخ ولسوالۍ کې نن یو درنه چاودنه شوې ده. شپېتو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوخته. دا مو د سر موضوع ده. دا هموري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې نن ماښام به د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د طالبانو له سیاسي پلاوي سره خبري وکړي. دا چې د طالبانو سیاسي پلاوي په کوم هدف پاکستان ته تللی، له سیاسي کارپو نجیب آزاد سره خبري کړي.
په اسلام آباد کې زه مطمئن یم چې د ملاقات ایجنډا یوازې بیرته د قطر د دفتر لخوا طالبانو د کوټې د شورا سره مستقیما د اسلام آباد تر اغېز لاندې دي او خپله پاکستان حکومت یو بیرته همغږي پیدا کول دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن ویلي د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس کرام الدین کریم تورن دی او د نیول کېدو په برخه کې مشورې ته اړتیا نشته. اخوا د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله پاتریشا ګاسمن انتقاد کوي چې افغان حکومت د کریم په نیولو کې پاتې راغلی.
Well, the problem is that the paradigm in Afghanistan is that these strong men, these warlords and so on.
د افغانستان ستونزې دا ده چې دا جګړماران او زورور خلک خپل وسلواله مليشي لري.
بیا مخراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس کرام الدین کریم تورن دی او د نیول کېدو په برخه کې مشورې ته اړتیا نشته. دغه وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته ویل د خغلی کریم د نیول کېدو په تړاو د افغان امنیتي ځواکونو هڅې روانې دي. دا سرګندونی داسې وخت د کورنیو چارو وزارت کوي چې پرون د پنچیر ولایت سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي د کرام الدین کریم د نیول کېدو په برخه کې له دوی سره مشورې نه وي شوې. په دې اړه خاطر پردیس یو راپور جوړ کړی. په
د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مخکینی مشر کرام الدین کریم د نیول کېدو پر سر د ناندریو دوام. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د قانون پر وړاندې د تورن کس نیول کېدل مشورې ته اړتیا نه لري. تېر ورځ د پنځشیر د والی مرسیال محمد امین صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې د ښاغلي کریم د نیول کېدو په تړاو له دوی سره همغږي او مشوره نه ده شوې. اوس د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د لوی څارنوالۍ په غوښتنه به کرام الدین کریم ونیول شي.
د قانون د پلي کېدو په برخه کې د هیچا مشورې ته اړتیا نشته او د دې کس د نیول کېدو په برخه
کې د لوی څارنوالۍ حکم شته. د افغانستان پولیس د قانون نافذین د قانون د تطبیق په برخه کې د افغانستان پولیس مشورې ته اړتیا نه لري. د ښاغلي آریان په خبره تیره ورځ هم عملیات نه دي ناکام شوي، بلکې کرام الدین کریم په سیمه کې نه و. په ورته وخت کې بیگانه وخت د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د کورونا چارو وزارت ته امر کړی چې د پنجشیر ولایت سیمه ییز چارواکي د دې پیښې د لا وضاحت لپاره کابل ته راوغواړي. اوس پوښتنه دا سره لدی چې د پنجشیر ولایت سیمه ییز چارواکي د دې عملیاتو په اړه بېخبري ښیي، لومړی معاونیت او کورونا چارو وزارت له دوی څخه د کومو مواردو وضاحت غواړي. موږ دغه پوښتنه د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ، لومړی معاونیت او کورونا چارو وزارت سره شریکه کړه، خو چای پاړه جواب ونه ویل. خو د پنجشیر ولایت امنیه قومندان عبدالواسی فراجي د چهار شنبه په ماسپښین ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په لار دی او په دې اړه به وروسته معلومات شریک کړي. ما په دې اړه د کورنۍ چارو وزیر سره خبرې کړې او موږ د قانون تابع یو، موږ پولیس یو، د قانون تر امر لاندې ژوند کوو. هغه مقررات چې د کورنۍ چارو وزارت دي هغه په ځان تطبیق کوو. زه اوس په لار یم، له پنجشیر کابل ته روان یم او غواړم له وزیر صاحب سره وګورم چې هر څه بیا ستاسو په خدمت کې.
د فوټبال نړیوال فدراسیون اخلاقي کمیټې د تیر کال په جون میاشت کې پر کرام الدین کریم تور پورې کړ چې په فرانسه کې د نړیوال جام سیالیو پر مهال افغان فوټبال ښځینه لوبغاړي په جنسي توګه زورولې دي. هغه مهال یو شمېر رسنیو راپورونه ورکړل چې ښاغلي کریم د فوټبال پر یوې ښځینه لوبغاړې تر جنسي تیري وروسته هغه او کورنۍ د چپ نه پاتې کېدو په صورت کې په مرګ هم ګواښلي وو، خو ښاغلي کریم بیا دا تورونه بېبنسټه بللي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان حکومت په وروستیو دوه ورځو کې یو شمېر برحال او پخوانی چارواکي د کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د ناغېړیو او دندو د ناوړه استفادې په خاطر لوی څارنوالۍ ته پیژندل دي. نن د ټولګټو وزارت درې مرستیالان معرفي شوي دي او همدارنګه له دندې ګوښه شوي، او پرون د عام روغتیا دی او برحاله موین په شمول درې پخوانی موینان او د عام روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز څارنوالۍ ته معرفي شول. په همدې تړاو نن د راپورونو په اساس څلور والیان هم د افغانستان د حکومت لخوا له دندو لیرې شوي دي. په دې اړه باندې به زموږ خبریالان له کابل تازه جزئیات له موږ سره شریک کړي. موږ هڅه کوو چې اړیکه ورسره ونیسو، خو تر هغه مخکې ورزو بلخ ته. په بلخ کې نن یوې درنې چاودنې شپېتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د راپورونو په اساس په وژل شویو ټپیانو کې ملکیان او پوځیان شامل دي. مجیب حبیبزی له بلخه په دې اړه یو راپور را لېږلی.
د یو موټر بم انفجار لامل په بلخ کې شپېتو کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د افغانستان په شمال کې د 209 شاین قلوردو چارواکي وایي چې نن د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې پر یو حیواني کلینیک باندې طالب وسلوالو لخوا موټر بم چاودنه ترسره شوې ده. د شاین قلوردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه انفجار په پایله کې ملکی وګړو او پوځیانو ته په ګډه تلفات وخته دي. رضایی وایي چې تر دمه دوه ملکی کسان وژل شوي او شپږ دېرش تنه نور ټپیان دي. د همدار ازوویل چې په دغه انفجار کې یو کمانډو ځواک هم وژل شوی او د ملي اردو شپږ سرتیري نور ټپیان دي. هغه زیاته کړه دوه تنه ملکي یعنی غیر نظامی کسان وژل شوي دي او شپږ دېرش تنه نور ټپیان دي. همدارس د ملي اردو ځواکونو ته هم تلفات اوښتي دي. انفجار ډېر ویجاړونکی. قاری رووف په دغه انفجار کې ټپي شوی دی. هغه وایي چې د کور د نړېدو له کبله یې د کورنۍ درې غړي ټپیان شوي دي. د بلخ ولسوالۍ په سیمه ییز روغتون کې یوې سرچینې چې د نوم له خپرېدو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغه انفجار له امله یولس تنه ملکي کسان وژل شوي او شپېته تنه نور ټپیان دي. د بلخ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د پیښې په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د ډېرو کسانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. په دغه انفجار کې ډېر کورونه نړېدلي دي. یو ښوونځی او یو کلینیک هم ویجاړ شوی او د ملي اردو د کماندوز واکونو یوه قرارګاه هم نسبتا تخریب شوې ده. طالب وسلوالو د دغه انفجار مسؤلیت منلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
اوس ورزو کابل ته د افغانستان حکومت په دې وروستیو دوه ورځو کې شاوخوا لس برحاله او پخوانی چارواکي چې د موینانو ترکچې دي دوی له دندو لرې کړي او له ډلې یو شمېر لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. په اکثرو باندې د اداري فساد او له دندو د ناوړه استفادې تورونه لګېدلي دي. فیروزه عزیزي له کابله په دې اړه معلومات راکوي، راپور چمتو کړی دی او راته ووایي چې کوم کوم چارواکي په دې ډله کې شامل دي.
بله، ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ټولګټو وزارت دریم مرستیالان هم لدند ګوښه کړل. دغه وزارت مرستیال وایي اشرف حق شناس د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټولګټو وزارت مالی او اداري مرستیال احمد جاوید همدرد، د سړکونو د ساتنې او مراقبت مرستیال محمد زکریا محمدی او تخنیکی مرستیال حمید علمی لدند ګوښه کړی دي. دای وای درې کسان مرستیالان د ولسمشر د حکم له مخې لدندو لري سوي دي چې کېدای سي نور کسان یې پر ځای معرفي سي. مخکې ولسمشر د وزارت له رهبرۍ سره یو ناست درلودنه په دې جلسه کې کړه چې د پروژو په اړه راپور وړاندې کړي. د ولسمشر قناعت نه دی حاصل کړی او ولسمشر پریکړه وکړه چې دوی لدندو لري کړي. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي خدمتونو مرستیال وحید منجرو چې دای هم تازه د فساد په تور لوی ترنولۍ ته معرفي سوی، ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د سیاسي توطیو قرباني سوی. ښاغلی مجرو وایي د پلټنې ملي ادارې هیڅ ډول پلټنې ورنه نه دي کړي.
دوی یو وار هم نه ماته مراجعه وکړ، نه کوم پیام یې واستول، نه کوم پیلام یې راته واستول، نه کوم سند و مدارک و وضاحت یې رانه وغوښت. وخت چې پرون زما نوم په لیست کې شامل شوی و، اعلان شوی و، بیخي ماته د تعجب ځای و. او مخصوصا هلته چې ویلي چې حیف و مایل منابع کرونا، زه د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو مسؤلیت مې پر غاړه ده. زه د تدارکاتو مسؤلیت نه لرم، یا د مالي ادارې مسؤلیت نه لرم، یا سټاک زما سره نشته. زه مطمئن یم چې د غیر دقیق و ناقص معلومات چې بازرس ادارې ته وړاندې شوی دی د وزارت دخوانه، هغه د دې لامل شوی چې زه د یو سیاسي قرباني په حیث متاسفانه په دې لیست کې شامل شم.
د وحید مجرو ترڅنګ درې پخواني مرستیالان او د عامې روغتیا وزارت پخوانی وزیر فیروزدین فیروز هم د فساد په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي سوی. ښاغلی مجرو په دې اړه په دې مرکه کې دا وکړه چې د پوهنې وسنۍ اوبخۍ د عامې روغتیا وزارت وسنۍ سرپرست وزیر احمد جواد عثماني ورسره له دې عمله ناسم چلند کوي چې دای د پخوانی رهبرۍ په ټیم کې و. وحید مجرو وایي احمد جواد عثماني سره له دې چې د کابینې د مصوبې له مخې سرپرستانو ته د ګمارونو صلاحیت نسته، په لسګونو کسانې ګمارلی دي. خو د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه وزارت د برحال مرستیال وحید مجرو اداګانې ردوي او وایي چې نوې ګمارنې نه دي سوي او د کورونا ویروس د کړکېچ پر مهال ګمارل سوي کسان هم بیرته له دندو لرې سوي دي.
سرپرست وزیر چې له کوم وخت نه راغلی ده نوي خلک نه دي استخدام شوي. اکثره کسان چې اوس هم سرپرست وزیر سره کار کوي چې مخکې وزیر صاحب د ټیم نه دي، او جاپان کې ډېر زیات کسان ګمارل شوي وو چې اوس د هغو تعداد 280 ته یا 250 ته رارسېدلی ده، راکم شوی ده. ټولو 14 ولایتونو ته وزیر صاحب پخپله ویلي دي چې په شفقانو کې د کارمندانو ډاکترانو تعداد باید د مریض
دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت پخوانی وزیر فیروزدین فیروز هم په یو لیک کې ویلي چې د ده پر وړاندې سیاسي توطیه سوي او د فساد تورونه پرې لګېدلي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د څو ملي رسنیو د راپورونو له مخې چې د کرونا ویروس پر مهال د بوجو د هایفومایل کېدو په اړه یې خبر کړي وو، د ملي د پلټنې اداره یې رامنځته کړه او ورته یې سپارښتنه وکړه چې د کرونا په برخه کې د ټولو مسؤولو ادارو او چارواکو د مصارفو پلټنې وکړي. تازه بیا د جمهوري ریاست د دغه ادارې یا د پلټنې ادارې وایاند فیروز بشری ازادي راډیو ته ویلي چې د هرات او نورستان ولایت پخواني والیان او د میدان وردګ او بدخشان ولایت برحاله والیان هم د کرونا ویروس د بودجې د ناسم مدیریت له امله تورن پیژندل سوي او لوی څارنوالۍ ته معرفي سوي. بله ستنې ځای سي.
بله فیروز عزیزي، مننه کوم له تاسو نه ورستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. فیروز عزیزي و د زینو برحاله او پخواني چارواکو څارنوالۍ ته معرفي کېدو راپور له موږ سره شریک کړ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه مو چې په سر د پروګرام کې ویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نن ماښام د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د طالبانو له سیاسي پلاوي سره چې په اسلام آباد کې دی وګوري. په دې اړه باندې به زیات جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال طاهر خان را کوي چې همدا شیبه له اسلام آباد له موږ سره د ټلیفون په لارې باندې غږیږي. طاهر خان صاحب، ستاسو غږ زموږ اوریدونکو اوري، مهرباني وکړئ تازه جزئیات مو سره پیدا کړي.
تاسو په خپل هم ذکر وکړ د اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت کې یو د تاسو چې څنګه وایي نن ماښام د پاکستان خارجه وزیر د اسلام آباد کې د طالبانو د قطر پلاوي سره ماښام لیدنه کوي. بیا ما خپل ذکر تپوس وکړ د قریشي د مطبوعاتو چې مسؤول دی، نو هغه وایي چې شاوخوا 15 بجې ټاکل شوی ده چې اوس پاکستان کې 15 ته 10 منټه پاتې دي. او بیا دغه چې کوم د دې ملاقات په اړه جزئیات دی خبر کړی دی، یو دا خبره شوې ده چې شاه محمود قریشي تبا دا د طالبانو پلاوی چې کوم امریکا سره د طالبانو هغه معاهده لاسلیک شوې ده، دا هغې په اړه باندې چې کوم د هغې عمل درآمد دی په هغې باندې عملي کول دي، هغې نه به دته دوی به خبر وي. او دویم دا چې د بینالافغاني مذاکراتو زر تر زره کېدو لپاره به هم دواړه غاړې په ځینې تجاویز باندې غور کړي. دا خو فقط د خارجه وزارت لخوا دغه ممکنه غونډې نه اول چې کوم رسنیو سره معلومات شریک شوي دي، نو دا به وکتل شي چې کله غونډه وشي آیا یو بیانیه خپرېږي. ځکه تر اوسه پورې خو مطبوعاتو ته خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې، نه بلنه ورکړل شوې چې هغوی خارجه وزارت ته ورشي. نو انتظار به کول غواړي چې دوی یا بیانیه خپروي یا
ډیره مننه کوم د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان. له تاسو سره بیا په نور پروګرامو کې هم وغږیږو. وام اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي به په د پاکستان په وخت به 15 بجو چې لس دقیقې وروسته به کېږي د طالبانو له سیاسي پلاوي سره خبرې پیلوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه لنډ رسنیو ته پیغام استولی دی او وروسته به بیا نور معلومات هم شریک وي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پاکستان ته پکار د خپلې نړیوالې ژمنې او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه په بشپړ ډول عملي کړي. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وروستي اعلان په اړه چې ویلي دي د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال د بندیزونو پریکړه لیک به په بشپړ ډول عملي کوي. ویل دغه پریکړه لیک لمخې د طالبانو پر مشرانو د سفر کولو، پر وسلو او د هغوی په مالی سرچینو د بندیز لګولو بهیر لنګدې څاري او پاکستان هم باید په دې برخه کې خپل ژمنو ته عملي بڼه ورکړي. په همدې مسلې او پاکستان ته د طالبانو د سفر په اړه مې مخکې پروګرام کې له نجیب الله آزاد سره چې د باور غورځنګ مشر دی او سیاسي کارپوه دی خبرې وکړي. دا چې طالبان سره لدی چې پاکستان د بندیزونو د تازه کولو خبره کوي، څنګه پاکستان ته سفر کوي او هدف یې څه دی؟
د طالبانو سیاسي دفتر تر هغه تړون پورې چې د متحده ایالاتونو طالبانو ترمنځ لاسلیک سو، په مستقیم او په ټوله معنا د پاکستان تر نفوذ لاندې و دا دفتر. اما له هغه وروسته ځینې داسې حرکتونه د سیاسي دفتر څخه ولیدل شول، داسې اعلامیې خپرې شوې چې هغه د دې ښکارندوی کوي چې د قطر د دفتر او د کوټې د شورا، طالبانو د کوټې د شورا ترمنځ خورا ژور اختلافات رامنځته شوي دي. بیلګې څو بیلګې، لنډ دغه د څو ورځو بیلګې، یعنی د لوی اختر درې ورځنی اوربند اعلان دا د قطر دفتر کوي. اما هم مهاله یعنی تر اعلان یوه ورځ وروسته، تر اخترې یوه ورځ وړاندې په لوګر کې ډېره زوروره چاودنه کېږي. بیا د اختر پر مهال، د اوربند پر مهال باندې هغه محصلین یا هغه ملکي دولتي کارمندان چې غوښتل خپل کلیو ته ولاړ شي هلته اختر ولمانځي، خپل خپلوان وویني، هغه وژل کیږي د اوربان پر مهال. او بیا له دې را وروسته دا څو ورځې وړاندې د قطر د دفتر څخه د دفاعي حالت ته تک اعلامیه خپریږي چې طالبان دفاعي حالت ته ځي، یعنی اوربان دی. اما بېرته بریدونه شدت پیدا کوي، دفاعي حالت نه برید کیږي. دا په دې معنی چې د زه په دې باور یم او ځمکني واقعتونه دا ښیي چې د طالبانو پر لیکو باندې تر ټولو ډیر اغیز یا تاثیر چې لري هغه د کوټې شورا ده، نه د قطر سیاسي دفتر.
نو اوس دی سیاسی دفتر پلاوی ورغختل شوی ستاسو په نظر پاکستان به دوی ته څه وایي؟
دغه حرکتونه د طالبانو خپلمنځي اختلافات د کوټې شورا او د قطر دفتر د دې ښکارندوی کوي چې د قطر دفتر د کوټې د شورا او د پاکستان یو ډول اغیز چې وو یعنی دیغو د اوامرو یا دیغو د هدایاتو یا دیغو د مشورو پرته ځینې فعالیتونه کوي، ځینې پریکړې کوي یا سرغړونه کوي دیغو د اوامرو څخه. همدا د دې باعث وي دی چې پاکستان پر د قطر پر سیاسي دفتر یو ډول د فشار راوستو په مخه د دې په جنې مشرانو بندیزونه، سفری بندیزونه ولګل او د اسلام آباد راوستل. په اسلام آباد کې زه مطمئن یم چې د ملاقات ایجنډا یوازې یوازې بیرته د قطر د دفتر لخوا د طالبانو د کوټې د شورا سره مستقیما د اسلام آباد تر اغیز لاندې دی او خپل پاکستان حکومت یو بیرته همغږي پیدا کول دي چې ګواکې دی بیرته د پاکستان او د کوټې شورا سره په همغږي مختجی.
قریشي خبري مخبري کړی هغه ویل مطمئن او ډیر زیات زموږ خبريال هم ویل چې قریشي ډیر مطمئن او چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې خندونه بل مین ززي اواریږي به او بین الافغاني خبري به پیلېږي. دغه اطمینان له کومه کړی دومره؟
ګوري د بین الافغاني خبرو د پایل د پاله لبه د مرغه دغه درې کاله چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي د حالي ځلې پیل کړی دي، ټولې هلی ځلې مطلقاً فردي یا انفرادي وي، که هغه د ښاغلي خلیلزاد وي، که هغه د افغان دولت له آدرسه وي، که هغه په دولت افغان دولت کې د افغان ولس افغان ولسمشر وو او یا هم په پخوانی اجرایي رئیس او نن د مصالحې د عالي شورا رئیس. دلته هیڅ ډول میکانیزم نشته، هیڅ ډول ستراتیژي نه د متحده ایالاتونو د خوا د افغانستان د بین الافغاني مذاکرات دپاره، د سولې دپاره، د پخلاینې دپاره، تر سولې وروسته د افغانستان دپاره، او نه دولت لري او طالبان څخه دا توقع نه کوي. هغه یوه ډله ده. دغه اطمینان یوازې همدغه اطمینان چې شاموس قریشي لري هغه د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ له مخې ده چې هدف څه ډول بین الافغاني مذاکرات وایي.
د افغانستان حکومت به تل دغسې د طالبانو د سفرونو په ارتباط خبرې کولې، دا وري له احتیاطه کار اخیستې، تر اوسه پورې موږ ماتې کړې دي، دوی کوم غبرګون نه دی ښودلی. پخوا خو به حداقل ویل چې راسئ سوله بل ځای ملټوي، افغانستان ته راسئ او خبرې راسره وکړئ، خو دا وري څه نه دي ویلي. ولې دوی څه نه وایي؟
له بله مرغه لکه څنګه چې مخکې یادونه کړې چې د افغانستان دولت د بین الافغاني مذاکراتو د سولې لپاره هیڅ ډول ستراتیژي او میکانیزم تر اوسه نه لري. او څو بیلګې، یوه لویه بیلګه دا ده چې درې زره کسانو مشورتي لویه جرګه رابلل کیږي او هغه قطعنامه چې بیا کاغه تمثیل کیږي، د هغه نه وروسته هم د څلور سوو بندیانو د خوشي کېدو په حق باندې چې جرګې تصمیم یو بیلابیل دریځونه د ولسمشر راښکاره کیږي. یو ادارې چې کدا څلور سوو بندیان خوش شي نو د مخدره موادو قاچاق به د سیل په څیر برېټانیا ته ځي. بله مسله د برېټانیا او د هغه د فرانسې او د استرالیا یادوي، او بله مسله د افغان کمانډویانو او د پیلوټانو د خلاصون یادوي. دا په دې معنی چې افغان دولت د ستراتیژي په نشتون کې د ډیپلوماټیک دستګاه په ضعیفوالي کې تر سخت فشار لاندې دی او دریز نشي نیولای. نه دا دریز نیولای شي، نه دا سفر نه غندلای.
د باور غورزنګ مشر او سیاسي کارپو نجیب الله آزاد پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
نول لاس کلونو چراوړل
د خزو پیاوړتیا د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې خزي او نجونی لزده کړو او لکور بهر کار کولو به برخي انده چې لکور د وټلو په وخت باید یو نارینه محرم ورسره وي. خو له 2000 لومړي کال وروسته ملیونونه نجونی خونځي ته ولاړې او د لوړو دولتي او خصوصي زده کړو د ماسو دروازې د نجونو او خزو په وړاندې پرانستل شوې. د نړیوال بانک د وروستیو شمیرو له مخې اوس په افغانستان کې د کاري ځواک په سلو کې 21 خزي جوړوي. خزه د افغانستان په ملي شورا کې د پام وړ حضور لري او هم د وزیرانو او سفیرانو په توګه کار کوي. د افغانستان د 2019 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خزو ګډون په سلو کې څه باندې ډیر شو. ډیری خزه په افغانستان کې د امن او سولې د ټینګېدو ملاتړ کوي، خو دې ته هم اندېښمنې دي چې خدای مکړه د 19 کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو نشي. طالبان په ورسته کلونو کې دا خبره کړې چې چمتو دي د افغانستان د دودونو او د اسلام دین په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي او درناوی وکړي. خو یو شمېر ښځې وایي دا عمومي ویناوي دي. اوس به معلومه شي چې د افغانانو ترمنځ خبرو کې د ښځو د حقونو او د هغوی د لاسته راوړنو د خوندي کېدو په برخو کې څه درد ترلاسه کیږي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته پکار ده چې خپلې نړیوالې ژمنې او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پرېکړې لیکونه په بشپړ ډول عملي کړي. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې د کماندو د یوه سرتیري دو ملکي وګړو د وژل کېدو او شپږ کماندو سرتیرو او د 15 ملکي وګړو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د بدخشان چارواکي د سړک د غاړې بم چاودنه کې په فیض آباد کې د اومې امنیتي حوزې د آمر او دغه راز د هغه د درې ساتونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبرې ورکوي او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د ایران د اټومي چارو ستر مرکچي علي اکبر صالحي وایي د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې له مشر سره خبرې ګټورې وې. په جرمني کې هغه روغتون چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني درملنه کوي وایي چې نوموړی مسموم شوی دی. په هغه کې نړیوالو قاضیانو نن د بوسنیا سربیا د پوځي قومندان راتکو ملا دی چې په ډلوژنه تورن دی د استناف غوښتنې محاکمه پیل کړه.
کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. اوس ورزو د پروګرام دوی مې نیمایي ته لمړی یو مرکه لرو، بیا ورپسې دوه اونیس پروګرامونه د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او د ګوډي اچار مرکه مو د بشري حقوقو د څار سازمان له د آسیا د برخې له مرستیال پاتریشا ګاسمن سره ده. پاتریشا ګاسمن د فوټبال فدراسیون د مخکینی مشر کرام الدین کریم په نیولو کې د افغان حکومت په تراتلو باندې انتقاد کړی دی. هغې پرون په یوه ځانګړې مرکه کې راته وویل چې که افغان حکومت کریم نشي نیولی نو څنګه له 2001 کال راهیسې د لاسته راوړنو د دفاع ادعا کوي. له اغلی ګاسمن سره خمی لومړی په همدې مورد پوښتنه کړې چې د کریم د نیول کېدو په برخه کې د افغان حکومت پاتې راتلل عامو خلکو ته څه پیغام رسوي؟
Well, the message it sends is that their government, the Afghan government, is unwilling or incapable to protect them.
دا پیغام رسوي چې افغان حکومت دوی نه ساتي یا یې په ساتنې باندې وس نه رسیږي. دا قضیه واقعا د حکومت لپاره یو ازموینه ده چې که دوی ان کرام الدین کریم نشي نیولی نو څنګه د اصلاح لاسته راوړنو دفاع کوي چې له 2001 کال راهیسې یې کړی دی.
According to the latest report from Panjshir,
له پنجشیر چې ویل کېږي کرام الدین کریم پکې پټ د راپورونو په اساس د سیمې خلکو د غد نیولو مخه نیولې. عام خلک څنګه قانع کېدای شي چې د بشري حقوقو په نقض باندې د تورنو خلکو له ملاتړ لاس واخلي؟
Well, the problem is that the paradigm in Afghanistan is that these strong men, these warlords and so on.
د افغانستان ستونزه دا ده چې دا جګړه ماران او زورور خلک خپلې وسلوالې ملیشې لري چې دوی ساتي او د قانون لسترګو پټ فعالیت کوي. له ډیره وخته دا خبره روانه ده، دا بيخي عادي خبره ګرځېدلې چې زورور چارواکي که د بشر د حقونو د نقص موضوع وي یا فساد وي قانون نه دی پرې عملي شوی. له 2001 کال وروسته دولت د همدې مسؤلیت او د قانون د حاکمیت د نشټوالي پستنو درېدلی. سره له دې چې حکومت نړیوالې ټولنې د قانون د پلي کولو ژمنې کړي، خو په پای کې خبره هماغه کېږي. دا چارواکي عملي شي چې څه غواړي هماغه ترسره کوي. د دې لپاره چې خلک د دې چارواکو له ملاتړ لاس پستر شي، باید ټول جوړښت واوري. هغه څه چې د افغان سیاست اوسنی اساسي کرښې دي، حقیقت دا دی چې له هیچا سره د جدي سرغړونو حساب کتاب نه دی شوی. حکومت د ډېرو داسو خلکو په تعقیب کې پاتې راغلی دی، په دې معنی چې هیڅکله دا فکر نه دی مات شوی. خو دا قضیه داسې وه چې باید دا مفکوره او جوړښت مات شوی وای، ځکه د ده پر ضد خلکو شهادتونه ورکړل. څارنوالۍ وویل چې دا قضیه تعقیبوي، خو په آخر کې د پولیسو زور نه رسیږي چې دی ونیسي، ځکه سیمه ییزې ملیشې ځواکمنې دي. په ټوله کې اوسني ټول موظف چوکاټونه کار نه ورکوي، ځکه سیاسي اراده نه ده موجوده.
یو
انتقاد دا دی چې مخاور او زورور خلک په افغانستان کې له قانونه تښتي. دا مسله څومره د قانون حاکمیت زیانمنوي؟
دا رښتیا ده، دا د ستونزو غوټه ده. که چارواکي او زورور خلک قانون نه مني، نو په دې قانون پاتې نور وګړي څنګه باور کولای شي؟ هغوی دا ټول ګوري، هغوی پوهیږي چې پښتنه نشته، هغوی پوهیږي چې که زورور ووسی یوه لاره پیدا کوي، نو خلک د همدغو زورورو تر څنګ درېږي او کار په همدې شکل مخته ځي. که مسله همداسې روانه وي، نو څنګه د خلکو حقونه پر ځای کولای شي؟ څنګه به خځې سپورت ته زړه ښه کوي، ولې به هغوی هیله منې وي په دې حال کې چې له دې ډول سرغړونو سره مخامخ کیږي، خو په عمل یې قانون نه پلي کیږي او په پنجشیر کې که سیمه ییزې ملیشي دي یا هر څوک چې وي هغوی ساتي.
From a human rights point of view, how important is it that
د بشري حقوقو لارخه څومره مهمه ده کریم چې د فوټبال نړیوال فدراسیون لخوا د تل لپاره له فوټبالي فعالیتونو منع شوی عدالت ته راوستل شي؟
دا ډیره مهمه ده. یو څوک باید د غنی له ادارې وپوښتي چې که تاسو اوس ورځئ له طالبانو سره د خلکو د حقونو، د ښځو او بشر حقونو او د قانون د حاکمیت په اړه خبرې کوئ، وښایئ چې څه کولای شئ د دې قضیې په اړه اقدام وکړئ.
په آخر کې ستاسو سپارښتنې پوښتم، کومې تګلارې په دې برخه کې ښه کار ورکولی شي؟
Well, I think you've already seen with the sanctions Karamudin has faced from FIFA and so on, and I know a number of
موږ وکړل چې کریم د فیفا له بندیزونو سره مخ شو. یو شمېر نفوذي هیوادونه را معلوم دي چې هغوی د غنی له ادارې سره دا مسله څېړلې ده. زه فکر کوم همدا یې علت دی چې اوس دوی د هغو د نیولو لپاره هڅې کوي، خو اصلي پوښتنه دا ده چې ځواکونه هم ولېږي، بیا هم پاتې راځي او سیمه ییز وسلوال دای ساتي. که چیرې مرکزي حکومت وایي چې قانون پلي کوي، نو باید ځواب ووایي، د غنی حکومت وضاحت ورکړي او دا سړی عدالت ته ور وکاږي. زه د جمهور رئیس په لومړی مرستیال امرالله صالح چې د پنجشیر دی غږ کوم چې څنګه ممکنه ده دا سړی ونه نیول شو.
له پاتریشا ګاسمن سره مو مرکه واورېده. هغې شدید انتقاد وکړ چې افغان حکومت د کریم په نیولو کې پاتې راغلی او دا ښکاره کوي چې د دې خبره حکومت د خلکو ساتنه نشي کولای. اوس دوه اونیز پروګرامونه خبرو، لومړی د ښځو ځانګړی پروګرام.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمې نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ خبرونه موضوع مو د خسرګنې د چلن اغیزې د انګور په ژوند دی. ځینې خسرګنې ل خپل انګور سره سم چلن نه کوي او د کورنۍ د غړي په توګه ورته نه ګوري، بلکې فکر کوي چې دا د دې کوروین زده. دا چې د خسرګنې او انګور ترمنځ سالمی اړیکی او چلن څومره مهم او اړین دي.
لازم ده چې خواخي خسر لورونه او پسند کې سره انګرین دي ډیره خرابې ولري. خسر او خواخي لکه څنګه چې خپل لور ته ګوري او کوم هیله چې لور ته لري انګور بایت هم ولدی.
که چیرته سم چلن وشي ګټې څه دي، او که سم چلن ونه شي نو کومې بدې پایلې لري؟
د خسر په کورنۍ کې سم سلوک وشي، زه فکر کوم یو ښه راتلونکی به ولري.
دا او دې ته ورته ټولو پښتنو ځوابونه به په همدې خبرونه کې واوري چې وږمې جبرخیلې جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای تاسو ته وړاندې کوم. خو اوس به راپور د وږمې جبرخیلې څخه واورو.
کورنۍ د یوې سالمې ټولنې بنسټ دی. هر انسان که هغه ښځه وي او یا هم سړی د خپل ژوند په دوران کې یو لړ ستونزې لري او له ځینو پیښو سره مخامخېږي چې دا پیښې اعصاب نارامه کوي او ستړي کوي. خو کله چې د کورنۍ چاپېریال ته ننوځي، نو دغه امن او امانه چاپېریال یې ستړیا له منځه وړي. خو له بده مرغه په افغاني ټولنه کې ځینې داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ داخلي نظم ته هیڅ پاملرنه کوي، چې تر ډیره یې د کورنۍ داخلي دا نظم لنګور سره په بد چلند له منځه وړي وي او هڅه کوي چې په همغه لومړیو کې یې باید انګور د دوی په څیر وسي، د دوی په شان ناسته ولاړه وکړي او د دوی په څیر لباس واغوندي. که څه هم ځینې کورنۍ بیا په دې پوهیږي چې انګور یې د دوی په کور کې میلمنه ده او په لومړیو کې یې د میلمنه توب خیال په پام کې نیسي. لیمه چې د خپلې خسرګنۍ له چلنده راضي نه ده او کور یې ورته که تنور سور جوړ کړی وو. د خپل تیر ژوند په اړه داسې وایي:
زه وړکی وم، واده سم، په یو کورنۍ کې زه لاړم چې هغه کورنۍ ما ته جوړ شوی نه وو. ډېر مشکل و چې هغه خلک زمونږ د ښار خلک و، هغه د اطراف خلک و، خو لکه هغه د هغوی په کور کې حیوانات هم شتون درلوده. هغوی سره ما په هر حالت کې خپل وخت تیر کړو چې څرنګه هغوی د هغوی خوښه و، د هغوی په خوښه ما همغسې کارونه کوله. خو بیا مې دا خوښې لکه زه خپل لکه اولاد نه ګڼلم، خپل په اولادونو کې او په ما کې ډېر فرق کوله. خو ډېر راباندې ظلمونه هم وکړه، لکه د خوړلو، د سکلو، د پوشاک، د خوراک، د هیڅ اختیار ما ته نه را کوله. په هغې کې زما بچیان سو. بیا بله ورځ دومره خدمت مې وکړ، بله ورځ د کور نه په یو جوړه کالي د کور نه وایستلم، سره د خپل د زوی چې څه زما وو لکه طلا او ګانار څه رانه واخیستم، زیورات یې رانه واخیست، هر څه د کور نه وشړلم لوس.
ګډ ژوند د روحي سکون، سوکالتیا او آرامښت وسیله ده، او د یوې نږدې غمخورې پیدا کول د انسان لپاره د ژوند په اوږدو کې ډیر اړین دی. خو ډیر کله بیا د همدې نږدې غمخورې په خفګان سره روحي سکون، سوکالتیا او آرامښت له ژونده کډه کوي او د خاوند د نارامۍ او ځورېدو سبب ګرځي. ګل رحمان چې خپلې میرمنې سره یې د کورنۍ له بد چلند څخه ځورېږي او کورنۍ خبره نه اوري، خپله نارامي داسې څرګندوي:
په کور کې زما میرمنه زه ډیر زوریږو، اخر چاره څه ده؟ یعنی کور کې د دې وجې نه زوریږي چې زما مور، ورونه، پلار، خویندې هر ټول ورسره داسې یو بل رقم چلند کوي، یعنی داسې ښه چلند نه ورسره کوي. د دې وجې نه زه خپله هم ډیر پریشانه کیږم او میرمنه مې هم ډیره پریشانه وي. زه خپله دفتر کې چې یم سوچ مې په کور کې وي، کور کې مې د میرمنې سره اوس څه ډول چلند کیږي. کله والې چې میرمنې ورته وایي چې ښار ته لاړ شم چې سامان راوړه، ښار نه واپس کور هم راشم، نو ما نه ځینې شیان ډېر وي. هغه وجه همدا ده چې کور کې ستونزې وي، میرمنې سره مې ښه چلند نه کیږي، په دې وجه زه هم کړېږم، خو نه پوهېږم اخر چاره څه ده، څه وکړو.
د خسرګنۍ سره اړیکه جوړونه تر ټولو سخته اړیکه ده، ځکه دا اړیکه له یوې داسې کورنۍ سره جوړېږي چې تر ډېره نه آشنا وي. ممکن د کورنۍ خوی، رفتار، سلوک، دودونه او رواجونه فرق ولري، خو ډېری کسان په دې توانېدلي چې د شته توپیرونو سره سم هم یوه ښه اړیکه جوړه کړي او خوښ ژوند ولري. امینه چې د خپلې خسرګنۍ له چلنده راضي ده، د سوکاله ژوند راز داسې بیانوي:
زه له خپلې خسرګنۍ نه ډېره خوشحاله یم، ځکه هغوی له ما سره ډېره ښه رویه کوي، تل زما خوشحالي غواړي، مینه راسره کوي، احترام مې کوي. زه هم ټولو سره ډېره مینه لرم، قدر یې کوم، او زما او د خواښې ترمنځ اړیکه داسې ده لکه د مور او د لور اړیکه، او همداسې له ټولو سره صمیمی یو او د یو بل خیال ساتو، احترام یې کوو. او زه هم تل هڅه کوم چې کورنۍ کې څوک رانه خفه نه شي، او زما او د خسر د کورنۍ ترمنځ هیڅ کوم خفګان نه دی راغلی، الحمدلله.
ځینې مشران د خپلې کورنۍ د نورو غړو رفتار د دوی له انګور سره څاري، او په همغه لومړیو کې هغوی په دې پوهوي چې دا د دې کور وینځه نه ده، بلکې ستاسو په څیر د دې کورنۍ غړی ده، او که چیرته یې د خپلې انګور ځینې کړنې خوښي نه وي، نو هڅه کوي د کورنۍ د غړي او لور په توګه ورته خپله نصیحت وکړي. هیڅکله هم د نورو په خوله ورته نصیحت نه کوي. شاکو کو چې د خپل انګور سره یې اړیکه لکه د مور او لور ده، داسې وایي:
زما خواخې چې ډېر ظالم وو، چې وانان مې جړا کول، د زه د لاس نه به نه اخیسته چې هلته کینی یا ورته وایي چوپ، یو خواته کار به مې کول، بل خواته خپل ایوان به مې واخیسته. بیا چې د کوټې نه ووتم، د دې پلار ته ویلم بیکاره ښځه ده، بیا پس شهال ته کېناستم، جړا به مې کول. ما ویل خدای که زه انګور پیدا کوم، قسم په خدای ده چې زه ورته نه وایم چې د دې ځای نه پاسه تر هغه ځای کې کېنه. بیا چې انګور مې اوس پیدا کړی، دونګیان مې دي. ما ورته ویل بچی، دا کور دی او دا خاوند دی، زه د تا سره کار نه لرم، د تاسو سره زه بېل خپل ناجوړه مې هم، دا جګر مې خراب ده، ډېر مریض یم، عملیات مې کړی تریخی، خو د خپل کار دوه ډوډۍ پخوم، دوی ته نه وایم، تر یولسو بجو پورې دوی ویده دي.
دا چې د انګور سره ناوړه چلند د کورنۍ نظم له منځه وړي، نو د اسلام مبارک دین هم د یوې ښې کورنۍ په جوړښت کې اړینې لارښوونې کړي او انسانان یې هڅولي تر څو په خپلو منځو کې سره ښه چلند او رویه وکړي، چې په ورځني ژوند کې د دې لارښوونو او سپارښتنو په عملي کولو سره به له هر راز ستونزو او مشکلاتو پاکه کورنۍ ولرو. د کورنۍ په اړه نورې دینی سپارښتنې به د مولوي احسان الحق حنفي په خبرو کې واورو.
د اسلام سپیشلی دین چې ډېر روښانه واضح دین دی او د هر چا حقوق پکې په پام کې نیول شوی دی، عملي کول او تطبیق یې زموږ د مسلمانانو دنده او فریضه ده. کله چې یو انجلۍ یو کور ته واده کیږي، دا د دې کور عزت ده، دا د دې کور ناموس ده، دا د دې کور غیرت ده، دا د دې کور حیا او عفت ده. د دې هر نیکنامي او بدنامي همدې کور پورې تړلې خبره ده. له دې سره باید خسر داسې چلند وکړي لکه خپلې لور سره چې کوم چلند کوي، ځکه په شرعي لحاظ باندې انګور او لور خسر ته یو حیثیت لري. دې سره باید لورونه داسې چلند وکړي لکه خپلې یوې خور سره چې څنګه چلند کوي. دې سره باید خواښې داسې چلند وکړي لکه خپلې یوې لور سره چې چلند کوي. دې سره باید اندرورګان داسې چلند وکړي لکه خپلې یوې خور سره چې څنګه چلند کوي.
اوس بعد عامو خلکو خبرې واورو چې د ناوې د خسرګنۍ نیک او بد رویه د انګور په ژوند څومره اغیزمنه بولي.
زمانوم صابر مومند د چلستون اوسیدونکی یم. هر کورنۍ باید د یو بل په وړاندې ښه چلند او احترام وکړي، په خاصه توګه د واده کړې ناوې په وړاندې د غونډې کورنۍ رویه او برخورد ښه وي.
نثار احمد صافی مینوم د کابل احمد شاه بابا مینه کې ژوند کوم. هر کورنۍ باید ننګور پردی و نه غنی، لکه په کورنۍ کې چې د نور غړو قدر وی، لکه د مور، د ورور یا د خور، همداسې باید ننګور ته هم درناوی، احترام او قدر وشي.
نوم می هدایت الله ده، د ننګرهار به سدو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. که هر کورنۍ د خپل زوی خوشحالي غواړي او ترڅنګ په خپل کورنۍ کې نظم او دسپلین غواړي، نو د کورنۍ ټول غړي دې له راواده شوې ناوې سره خبر خورد او ښه چلند وکړي.
د خسرګنۍ او انګور ترمنځ مناسب چلند ډیر مهم دی. که چیرته دې چلند ته سمه پاملرنه ونه شي، نو منفي اغیزې د انګور او زوی په ګډ ژوند پریوزي او ممکن د دوو کورنیو ترمنځ د ستونزو، تاوتریخوالي او ان کله د دښمنۍ سبب شي. دا چې ولې ځینې خلک دې چلند ته سمه پاملرنه نه کوي او کوم ټکي دي چې په دې چلند کې په پام کې ونیول شي تر څو د کورنۍ نظم خوندي وسي، دا هغه پښتني دي چې زموږ همکاري وکمې جبرخیلی د خزو لفعالی او د مشرانو جرګی غړی مینا شیرزاد سره په مرکه کې شریکی کړي دي. تاسو ته د اوریدو بلنه درکو.
اغلی شیرزاد، که په سر کې دار ته ووایاست چې د خسرګنۍ او انګور ترمن سالمې اړیکې او چلند څومره مهم او اړین دي.
یوانه چې د خسر کور ته ودیږي، هلته په ډیرو یو لویو هیلو باندې هغه خپل پلار کور پرېږدي او د خسر کور ته ځي، نو لازمه دا ده چې خواښې خسر لورونه او په څنګ کې ورسره اندرېندې ډېره خرابیا ولري. خسر او خواښې لکه څنګه چې خپل اولاد ته په کومه سترګه ګوري، خپلې لور ته ګوري، او کومه هیلې چې لور ته لري انګور ته باید هم ولري. او همداسې چې لیور خپل خور ته په کومه سترګه ګوري، هماغه سي خپل ورندار ته هم په هماغه سترګه باندې وګوري، یا اندرېندې هم د خور په توګه باندې هغه ته خطاب وکړي. او چون د یو محیط نه بل محیط ته انسان چیزي طبعا بعضې تغیرات او تبدیلات په محیط کې شته دی. د هر کور کړنې، سلوک فرق کوي د یو کورنۍ د بلې کورنۍ سره. نو شاید بعضې ستونزو سره یو ناوې د خسر په کور کې مخامخ شي. د مثال په ډول باندې د پخلي په برخه کې، د کور د نظافت او د پاکوالي په برخه کې، نو تل به د دې سره همکاري وشي، هغه تشویق شي، هغه خدای مکړه سپرغې ستوري ورته ونه ویل شي، او همیشه هغې سره په یو ډېر ښه سلوک باندې چلند وشي، په یوه ښه ژبه ورسره ټول وغږېږي، او همیشه هغه داسې نه کړي چې خدای مکړه یو خطاب ورته وکړي چې ته په کار باندې نه پوهېږي، ته د مور صحیح تربیه کړې نه یې، ته د بل کور دپاره نه وي. نو دغسې سپرغې ستوري بالاخره سبب دې کېږي چې اړیکې خراب شي او لوی لوی ستونزې او نورې ستونزې رامنځته چې بالاخره د جدای سبب وګرځي. سال لفظي شخړې بعد بالاخره دا شخړې په ډېر لوی جنگ باندې بدلېږي. حتی د دوه کورنۍ د دښمنۍ سبب هم ګرځي او دا نوې دونه بدبختی کې کله چې دې ته مجبور کیږي چې د خسر کو تر کې او د پلار کړه کینی نو لازمه ده دا چې موږ تاسو په خپل کورنۍ ژوند کې تل د نورو اولادو ته د خپل اولاد په توګه باندې سترګورته وګورو د بل چا خور ته د خور په سترګه باندې وګورو او تر څو پورې چې موږ وکول شو یو سالم کورنۍ رامنځته کو او سالم کورنۍ او سالم اولاد هم خپل ځان ته هم ټولنې ته وړاندې کی تر څو چې خوشاله ټولنه ولرو.
چلان اغیز د انګور په ژوند ته ځنګړې شوې وه. هم دومره وه تر بیا مو په لوی او بهونکي څښتن تعالی سپارو. الله مو مل شه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
اچار اچار اچار
د چوشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. د سولې له خبرو سره د ملي دسترخوان درکم نه معلومیږي. لویه مشورتي جرګه هم راغله او لاړه، نه چا خبره ومنله او نه دوی په خپل پریکړه پسې سر خوک. وای ځل مسیان خو به مې وایي چې بابا مې د لوی مشورتي جرګې غړی و. په پیل کې خبرونه واوري.
اوس پام وکړئ هغو خبرونو ته چې همدا اوس را ورسېدل. در په دره آژانس خبر راکوي چې کچیرې لومړۍ درجه ولایتونو کې لومړۍ درجه چاودنې کیږي، نو په درېیمه درجه ولایتونو کې چارواکي لومړۍ درجه رشوتونه اخلي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د درېیمې او دویمې درجې ولایتونو غټ غټ مامورین په لومړۍ درجه ښارونو کې د ځمکو، کورونو او دوکانونو په اخیستلو سره ځان لومړۍ درجې ژوند ته رسوي او له هغه وروسته یې پام د دوبۍ او ترکیې طرف ته دی. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د درېیمې درجې ولایتونو بودیجې او امکانات هم درېیمه درجه یعنې لږ دي او دوی نشي کولای تل همداسې درېیمه درجه پاتې شي، نو ځکه ترجیح لومړۍ درجه رشوتونو اخیستلو ته ورکوي. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې له لوی دولتي روغتون څخه یو ناروغ د تیښتې په حال کې ونیول شو. خبر زیاتوي چې ناروغ یوه ډله نرسانو په داسې حال کې ونیوه چې سرتور سر او پښې بلتلې یې د روغتون له لوړ دیواله څخه د ټوپ وهلو هڅه کوله. دا چې ولې ناروغ تښتېده بېلابېل علتونه یې ښودل شوي دي. مثلا پایوازې وایي چې ناروغ په روغتون کې د زیاتو مړو د لیدلو له امله وېرېدلی و او تښتېده، خو د ناروغ د څنګ ناروغ بیا وایي چې د لوږې او نابلده نرسانو د پیچکاریو له امله تیښتې ته مجبور شو، ځکه نرسانو به د پیچکارۍ په وخت د ډرامو کیسې کولې او پام به یې نه و چې د پیچکارۍ ستن چېرته لاړه. خو په خپله ناروغ چې ډېر زیات وېرېدلی څه نه وایي. د خبرونو جزئیات به په بل سرویس کې درته وړاندې شي که څه مو ترلاسه کړل. خبرونه پای ته ورسېدل.
د انتخاباتو په وخت د کاندیدانو وعدو ځینې هوښیاران هم لیونیان کړل، لکه داسې:
ښه وروره، ته څنګه لیونی شوې؟
زه دا څه وایې؟ ولې داسې نه وایې چې څنګه یې لیونی کړې؟
سمه ده، همدا کیسه راته وکړه.
سمه ده، درته یې وبی کوم، خو پام کوه چې راډیو کې وانه چوې.
ولې؟
خو که نور خلکې واوري هغوی به هم لیونیان شي.
ښه، ته د کیسه وکړه.
مپسې ګرځه،
د نور هم ورته سودا کړه. ته د کیسه وکړه، بیا به پاپړ درته واخلم.
رښتیا؟ خبره داسې وه چې د انتخاباتو په وخت کې ما یو کاندید ته کمپاین کړی و. او کاندید به ویل چې که کامیاب شو نو دلته به نه بیکاری ووینې او نه به هم غریب، دومره جام و جوش به وي چې خلک به له بهره دلته راشي او ژوند به کوي. ما ته به یې ویل چې څنګه کامیاب شوم، په سبا به یا والی وي او یا سفیر. سفیر
ښه.
خو د ما یو تربور له بل کاندید سره ولاړ و او هر وخت به یې ما ته همدغه ویل چې له هغه کاندیده لرې شه، هسې دروغ وایي، والله که هېڅ کار هم وشي کړی. په همدې خبره مې له تربور سره جنګ وکړ او ښه مې ورسره ودرباول.
بیا څه وشول؟
داسې خو په کلي کې مې له څو نورو سره هم د کاندید په سر ووهل، دوه درې ځله مې سر ماچو. آخر د موږ کاندید کامیاب شو. کامیاب کامیاب شو.
ښه، نو بیا څه وشول؟
بیا
بیا
هیچ هم د ما پوښتنه ونه کړه، بیا هیچ هم کاندید ته ور پرې نه ښودم. څو وخته وروسته هغه تربور مې چې له ما سره وهلی و او هغه بل ناکام کاندید ته یې کمپاین کوه.
ښه، هغه بیا څنګه شو؟
هغه د ما کاندید مقرر کړ او چې څنګه مقرر شو په سبا یې زه را ونیولم او په څو کسانو یې په دا سر دومره ووهلم لکه ډم چې ډول وهي، او بیا له همغه ورځې راهیسې لیونی سوم. لیونی کاندید کامیاب.
ځینې خلک دغه ډول زده کړې هم کوي، پام وکړئ.
ځا شکر دی زویه چې په خیر سره را خلاص وې، ډېر عمر دې تیر که پکې.
خورایه څه دې وویل؟ کوم پانځای دې خلاص کړ؟
ماما ناوی د انګلیسي ادبیاتو پانځای مې خلاص کړ.
ځا ډېر شکر دی.
اوه شکر دی
په کور یې؟
اوه راځه وروره.
هغه دې کاکا مې هم راغی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشې؟ په خیر راغلې.
خیر وسې ترورې، ته هم ستړی مشې.
وروره ستړی مشې.
خیر وسې لورې، څنګه یې؟ رښتیا مبارک دی وي، وای میرداد له خیره سره خلاص شو.
خیر وسې وروره.
میرداد مبارک دی وي زویه.
خیر وسې کاکا.
زه شکر دی ډیر وخت دې پکې تیر کړ.
او زړه یې ورته وخو.
څه شی دې وویل؟ د ما خو ولاکه په دې خبرو سر خلاصېږي.
کاکا د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی مې ووایه، بیا مې چې هغه خلاص کړ بیا مې په انګلیسي ادبیاتو کې ماسټري واخیسته.
ځه شکر دی، اوس به نو له خیره ښه کارونه درته پیدا شوي وي. چېرته دې کار نیولی
دی؟ بیا سمدلاسه د کار په غم کې څه نیت بدی
کار یې له کومه که خوار همداسې بېکاره ګرځي.
ځه له خیره سره اخر به ورته پیدا شي، مقصد چې تحصیل یې خلاص کړ. دا ډېر غټ کار وسو.
نو اوس څه کار کوې میرداده بچو؟
کاکا ځان د انګلیسي په کورس کې اچوم.
تا خو وایې چې د انګلیسي ادبیاتو پانځای مې ووایه، نو بیا یې کورس د څه لپاره وایې؟
کاکا چې په انګلیسي خبرې کول مې زده شي.
چې داسې وه نو بیا به دې له اوله کورس ویلی وای.
خبرتیا خبرتیا خبرتیا.
د بندیانو د لوی برج د قمندان خبرتیا.
د بندیانو د لوی برج کمانډان او لوی ساتنمن ټولو هغه بندیانو ته چې په قانوني یا غیر قانوني عمدي یا غیر عمدي په خپل سر یا د بل په توشه په رضا یا د زور له لارې له دروازې یا د دیوال په اوښتلو سره په اجازه یا بې اجازې له ټولو لویو او وړو زندانونو څخه په شپه کې او یا هم په رڼا ورځ تښتېدلی دي خبر ورکوي چې د مهربانۍ وطن دوستۍ مینې اخوت او د بشر دوستۍ له مخې دي بیرته خپلو مربوطه زندانونو ته راشي. د راتلو په صورت کې به هر زندانی ته د هغه د خوښې جامې، موبایل او نور ټول هغه لازم شیان چې دی غواړي او یا هم اړتیا ورته لري پرته له کوم شرط او احسان څخه ورکول کیږي. ګرانو زندانیانو، که راشئ ډېر به راباندې ګران شئ، قدر به مو نور هم زیات شي، ثواب به مو هم وشي او خپله وجداني دنده به مو هم ترسره کړې وي. راشئ چې زندانونه در باندې ښکلي شي. اوس خو د زندانونو خالي کوټې سړي ته خولې ور لګوي. دومره بې وفایي مه کوئ، عذر درته کوو، زارۍ درته کوو چې بیرته راشئ او د زندانونو تورې خالي کوټې په خپلو ولولو سره بیا په ولولو راولئ. یو ځل راشئ، بیرته تښتېدل خو هسې هم شئ.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ او حیاوري اخیل. کله موږ سره اړیکه نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.